سلامونه ستړي مشه وخت ساره ته بجې شوې د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مزه صفي الله ستانه ځاخه راغلاست وایم پیل خبرونو په لنډیز کو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي ل قطر سره د کابل او دوحه ترمنځ د الوتنو د پیلولو په اړه موافقه تر رسیدله دا وایي چلن د ځنګړي نړیوال ادارې د وی پانی د خبر لمخې د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت ویلي د افغانستان او قطر د حکومتونو د دوه ورخیزي موافقه پر اساس به د افغانستان او قطر هوایي شرکتونه د دوه هیوادونو د پلازمینو ترمنځ الوتنی کوي. د ژورنال سم نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر 300 ډېرې رسنۍ په افغانستان کې بندي شوي او د رسنیو زرګونو کارکوونکو دندې پرې ایښي. په همدې حال کې ځینې رسنۍ او خبریالان وایي د رسنیو د پخواني قانون د احیا کولو لپاره د طالبانو د ویندوی وروستیو څرګندونو هیلې پیدا کړې. د امریکا نیویورک ټایم رسپانی په یو راپور کې ویلي په وروستیو څو میاشتو کې تر 1 میلیون ډیر افغانان ایران ته تښتېدلي. د دې لپاره چې پاکستان خپلې پولې ټینګې کړي، په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته د اوښتونکو افغانانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل د امریکایي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځې ډلې مشر د سوریې په ادلب کې وژل شوی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې ابو ابراهیم الهاشمی د 2019 کال د اکتوبر په 1 د ډیرلې د بخوانی مشر ابو بکر البغدادي له وجل کېدو څو ورځې وروسته د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې مشر غوره شو. یو امریکایي چارواکی ویلي الهاشمی هم د بغدادي په شان ځان هغه محل په بم والو زاوه چې امریکایي پوځیان ورنږدې شول. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي اروپا به ژر د اوږدې مودې لپاره د کرونا وبا له شره په آرامه شي. د دې ادارې اروپایي رئیس هانس کلوکی پرون وویل د ډیرو خلکو واکسیناسیون د ژمي پای ته رسېده او په نهایت کې د کرونا د نوې بڼې یعنی اومیکرون د شدت کموالي هیلې غوړولي چې په اروپا کې د کرونا له درکه اندېښنې کمې شي. سره له دې چې په وروستیو ورځو کې په ډیرو اروپایي هیوادونو کې د کرونا د پیښو شمیر بېساری و، خو د مړینو او په روغتونو کې د بستر کېدونکو کسانو شمیر ډیر لږ و. وړاندې به په تفصیل له دغو موضوعګانو خبر شئ. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي د کله چې طالبان واک ته رسېدلي 300 رسنۍ بندې شوې دي. یو شمېر خبریالان هم وایي
په کابل کې خبریالان کار لپاره او د هغوی د رواني حالات لپاره ډاډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري.
په خوست کې ترافیکي پېښه شوې.
د خوست او ګردیز په لاره کې د المارې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې د عمله یې 8 کسان وژل شوي او 9 کسان زخمیان دي.
افغانستان او استرالیا نن د نړیوال جام د دریم مقام په سر لوبه لري.
د موږ د لوبغاړو مورال بخي او د سیم فاینل په نسبت باندې بیا استرالیا چې دا له هند څخه ډېره غټه ماتې وخوړله.
په بلوچستان کې په پوځیانو د وروستیو بریدونو جزئیات څه دي؟
د بلوچستان کورنی چارو چ مشیر دی میرزا لنګو ویل چې په دې دواړو پیښو کې تر اوسه چې د 12 امنیتی سرتیر او 14 وسلوال کسان وژل شوی دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو لمړی مطلب ته د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي سلګونه افغاني رسنۍ د اقتصادي ستونزو له ګواښونو او محدودیتونو له کبله له فعالیت لوېدلي دي. دغه فدراسیون همداراز ویلي تیرو څو باندې 15 میاشتو کې د رسنیو زرګونو کارکوونکو او ژورنالیستانو په تېره بیا ښځو کار له لاسه ورکړی. عصمت څاروانه او نور جزئیات.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې د یوې نوې سروې له مخې د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو را په دې خوا په افغانستان کې 318 رسنیو کار بس کړی دی. دا سروې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د خپل هیواد په 3 ولایتونو کې کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان له اوسني حالت او ورځپاڼې ډېرې اغېزمن شوي دي او اوس له 144 ورځپاڼو یوازې 40 چاپیږي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي د دوی لپاره په ترتیب شوي راپور کې راغلي چې د 150 تلویزیونی چینلونو 122 رادیوګانو او 9 آنلاین رسنیو فعالیت درېدلی دی. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون سیکرتر جنرال انتونی بلینجر ویلي چې په لومړي ځل په 3 ولایتونو کې له راټولو شویو معلوماتو هغه بحران لیدلی شي چې په افغانستان کې خبریالي او ژورنالیزم اغیزمن کړي دي. د زیاته کړې دا تصویر نه یوازې د هغو خبریالانو لپاره چې دنده یې له لاسه ورکړې، بلکې عامو افغانانو ته هم په دې خاطر یو ناورین ده چې د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې شوي دي. له بلې خوا د کابل پریس د بورډ غړي عزیز احمد تسل تېره شپه آزادي راډیو ته وویل چې خبریالان په افغانستان کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي،
خصوصا په کابل کې خبریالان لپاره فزیکی امنیت وجود نه لري، د غوی د کار لپاره او د غوی د رواني حالت لپاره داډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري.
د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د چهار شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ډله ییزو رسنیو پخوانی قانون د اجرا وړ دی او د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسون به احیا کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول ویلي چې د دغه کمیسون له بیا فعالېدو وروسته به هیڅ وزارت د رسنیو په چارو کې مداخله نه کوي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
د خوست او ګردیز ترمنځ په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه اته تنه مړه شوي او اووه نور ژوبل دي. په وژل شوو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. تفصیل دغه راپور کې
د خوست ولایت د عامې روغتیا مرستیال رئیس عبدالرحمن زاهد د دې پیښې په اړه چې پرون مازدیګر مهال وشوه آزادي راډیو ته وویل،
د خوست او ګردیز په لاره کې د المرې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې له امله یې اته کسان وژل شوي او اووه کسان زخمیان دي.
په وشل شویو کې درې نارینه او د یوې ماشومې په شمول درې ښځې دي. د ښاغلي زاهد په وینا په وشل شویو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د لارو د خرابوالي، د ترافیکي نښو د کموالي او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. د خوست د ترافیک ریاست چارواکو تر اوسه پورې د پرونۍ پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د استرالیا له لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زی ازادي راډیو ته وویل، د دواړو ټیمونو تیرو دو سیالیو ته په کتو د افغان لوبغاړو روحیه لوړه ده.
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن جمعه د استرالیا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشره لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زی نننۍ مسابقه له دې کبله مهمه بولي چې د نړۍ د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره کیږي. د همدار اسوبل
فکر کوم چې په دغه میدان باندې چې لوبه ده په دغه کې دغه ټاس ګټل ډیر مهم رول لري او لومړی لسورونه هغه کدي لومړی بیټنګ کی وی او په بولینګ کی وی د دغه ګټل به ډیر مهم دي. دوړو لوبډلو لپاره را به شو د افغانستان د ټیم کوي نقطې ته چې نو فکر کوم د موږ د لوبغاړو مورال بخي او د سیم فاینل په نسبت باندې بیا استرالیا چې دا له هند څخه ډیر غټه ماتي وخوړله.
د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډلې روانه ونې په نیمه پایلوبه کې پر انګلستان په لښ توپیر وبایلله او پایلوبه ته د وتلو چانس یې له لاسه ورکړ. د افغانستان او استرالیا مسابقه به د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 بجې پیل شي. تر 19 کلونو د کشره لوبډلو پایلوبه ته د هند او انګلستان لوبډلې وتلي او ټاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ دواړه ټیمونه په پایلوبه کې سره مخامخ شي.
د انډر 19 د سر روزونکي رئیس احمدزی سره به اوس د احمد شیبر د مرکه یو لنډه برخه در تخبر کړل. البته دغه مرکه په فیسبوک او د ازادي راډیو په یوټیوب او ویب پاڼه کتلای شي.
تر 19 کلنو د کومر لوبډلې روزونکي رئیس احمدزی را سره دی دوی ته شرق لاستم. احمدزی صاحب د افغانستان تر 19 کلنو کم عمر لوبډله وتوانې ده چې د نړیوال جام تر نیمه پایلوبه پورې ورسیږي. ستاسو په نظر تر دې بریده دې ټیم تر رسیدو الکترونیک سری درې الاته کپلنډو تاسو سره ته بیان کړی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ټولو همکارانو تم د چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واکنچی ډیر با استعداد لوبغاړي او ډیر بهترین لوبډله جوړ شوی و. نو فکر کوم د دوی خپل محنت او صنعت سبغ دي موږ روزنه ورسره و. نو دغه ټیم دغه قابل و چې تر نیمایي دغه نیمه په لوبه پورې ځان ورسوي.
مزه چې دې لوبډلې یو لوبه په پیل کې په اول پړاو کې بایلو ده او بیا په سیمی فاینل کې پاتې راغله دا لوبډله. د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څو
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې و چې تر ډېر مخکې پورې لاړ شو. الحمدلله تر ډېر حده پورې موږ به خپل پلان کې کامیاب و. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې تر سره نه کړې په لومړي سر کې. په وخت سره موږ ورته راونه رسېدلو. خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شي آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د نولس کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو ورسره کار کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئن یم انشاءالله چې د لکه تاسو د 2000 د لوبډلې نه وګوري، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم انشاءالله چې د دغې لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانه لوبغاړي شته چې په آینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د نولس کلونو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېرې مثبتې خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې د موږ دغه سپین بالران دا اوس په نړۍ کې یو ځان ته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیوال سطح باندې یو پېژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په آینده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
د انډر 19 مشر روزونکی رئیس احمد زایو بشپړه مرکه په فیسبوک کتلی شي.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونۍ خبرونه هر اونۍ د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای سي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
پوار بشو بلوچستان ته هلته د پوز پر دوو مرکزونو له حملو دوی شپې او یو ورځ تیریږي، خو لام د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو پوځیانو کره شمېر نه دی معلوم. بلوچ بلتن غوښتونکي د پاکستان پوز ته په خپلو انتحاري بریدونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کوي. جزئیات دغه رپورټ کې.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوز پر دوو مرکزونو د حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د شمېر په اړه زیدو نقیص راپورونه ورکول کېږي. د پاکستان حکومت وایي چې 12 پوځیان وشل شوي. مخکې پاکستانی چارواکو تر دې د لږو کسانو وشل کې را تایید کړې وه، خو بلوچ بیلتون غوښتونکي چې د دې برید مسؤلیت یې منلی وایي چې تر 50 ډېر پاکستانی پوځیان وشلی دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د 4 پوځیانو او 15 حمله کوونکو د وشل کېدو ادعا کړې وه. په نوشکي او پنجګور کې د پاکستان د پوز پر اډې د بریدونو په اړه په بلوچستان ایالت کې ځایي خبریال ایوب ترین ازادي رادیو ته تیره شپه وویل
د بلوچستان په پنجګور کې او په نوشکي کې چاودنې سوي وې. وسلوال کسان چې دي هغه د سردی اسکرو د کیمپو ته ننوتلی وو. د بلوچستان کورنۍ چارو چ مشیر د میرزیا لانګو هغه دا وویل چې په دې دواړو پیښو کې تر اوسه چې د 12 امنیتي سرتیر چې دی هغه وژل شوي دي او دغه ډول 14 وسلوال کسان چې دی هغه هم په دې کې وژل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو د تلفاتو شمېر تر دې لږ ښودلی دی. خو بلوچ بېلتون غوښتونکې ډلې چې ځان د بلوچستان د آزادۍ پوځ بولي ادعا کړې چې تر 50 ډېر پاکستاني پوځیان یې وژلي دي. تر دې څو ورځې وړاندې د بلوچ آزادۍ پوځ د وسلوالو په انتحاري برید کې چې د تلاشۍ پر یوه پوسته یې وکړ د پاکستان د پوځ 10 سرتیري ووژل شول.
د ترکیه او یونان پوله ته نږدې د هوا د سړوالي له کبله د 12 پناه غوښتونکو لمړینې وروسته انقره او اتن د یو بل د غمیزې سبب بولي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
ترکیه یونانی پوله ساتي تورن کړي چې له پناه غوښتونکو څخه یې د ژمي په دې سخته یخنۍ کې جامې او بوټونه په زور ایستلي او بیا یې له خپلې پولې شړلې دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سایلو یونانی پوله ساتي د دغو 12 پناه غوښتونکو د مړینې مسؤل وبلل. خو د یونان د کټوالو وزیر نوتیسی میتارا کی د 12 پناه غوښتونکو د مړینې د تایید په ترڅ کې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر څرګندونه رد کړې او هغه یې دروغی تبلیغات وبلل. د ادعا وکړه چې پناه غوښتونکي هیڅ کله د یونان تر پولې نه و رسیدلی. نو څرنګه کېدای شي چې یونانی پوله ساتو ځورولی وي؟ ترکیه او یونان په خپل منځ کې زیات سیالي لري. د دواړو هیوادونو ژور اختلافات د قبرص پر سر دي. ترکیه او یونان په وروستیو کلونو کې تل افغانستان، سوریه او عراق ډیر شمیر پناه غوښتونکو مخه کړي. پناه غوښتونکي هڅه کوي چې د دغو هیوادونو له لارې ځان لویدیځې اروپا ته ورسوي. په ځلونو په یونان کې له پناه غوښتونکو سره د بد چلند راپورونه خپاره شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د اولمپیک ژمنۍ مسابقې د چین پلازمېنه بیجینګ کې پیلېږي. ټاکل شوې په دې سیالیو کې د یو نوي هیوادونو 3000 لوبغاړي په بیلابیلو سپورتي برخو کې سیالي وکړي. تفصیل په دغه ریپورت کې واورئ.
د چین ژمنۍ اولمپیک سیالۍ به د روانې فبروري تر 6 پورې دوام وکړي. سره له دې چې چین د دغو سیالیو چې د اولمپیک 24 ژمنۍ سیالۍ دي د رسمي پرانستنې لپاره ځانګړي مراسم ترتیب کړي، خو د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون څو هیوادونه د چین د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونې په اعتراض کې پرانستونکو مراسمو ته رسمي پلاوی نه لیږي. دوی میاشتې پخوا کله چې له پخواني دود سره سم د اولمپیک له لومړني ځای یعنی آتن څخه د اولمپیک مشال ولګول شو، څو له هغه ځایه تر پیکینګ پورې ورسول شي، یو شمېر تیبتیانو د چین د حکومت د پالیسیو خلاف مظاهرې وکړې. چین نه یوازې د تبت د مسئلې په خاطر بلکې په شینجن کې د ایغور لشکې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر له انتقادونو سره مخامخ دی. د نامتو چینایي تینس لوبغاړي پینګ شوی د بيدرک کېدو موضوع هم ډیر حیران کړی دی. خو له دې سره سره امریکا یوازې له سیاسي پلوه د چین ژمنۍ اولمپیک تحریم کړی او امریکایي لوبغاړو ته اجازه شته چې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ به د پیکینګ ترڅنګ د چین په دوو نورو لویو ښارونو کې وشي، خو د کرونا او وبا د خپرېدو له کبله به په لوبغالو کې د نندارچیانو لپاره یو لړ محدودیتونه ولګول شي. دوبنۍ اولمپیک سیالۍ هم د کرونا تر سیوري لاندې تر خپل اصلي وخت په ځنډ پیل شوې.
نن جمعه د ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه زابل ته ځانګړې ده. که د زابل په اړه پوښتنه یا نظر لرې، خپل پیغام په ثبت شوې باندې د واتس اپ لارې راوستوي. د واتس اپ شمیره مو ده 00422112324. د خبرونې وخت مو د ماسپښین له 2 تر 3 بجو ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه دې برخې ته مو زه صادق رښتینی هرکلی کوم. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمر لوبډله د 2022 کال په نړیوال جام کې وتوانېده چې تر نیمه پای لوبی ورسیږي. د لوبډلې سیمی فاینل پر انګلستان بایلود. د دې ټیم روزونکی سشکال بهرنی نه و، افغان و. رئیس احمدزی دا لوبډله روزلې ده. له رئیس احمدزی سره احمد شیبر په وروستیو لوبو مرکه کړې ده.
احمدزی صاحب، د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډله وتوانېده چې د نړیوال جام تر نیمه پای لوبې پورې ورسیږي، ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم د رسېدو علتونه څه دي؟ درې علته که په لنډو تاسو سره ته بیان کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، اوریدونکو ته، ټولو همکارانو تم. دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واقعن چې ډېر با استعداد لوبغاړي او ډېر بهترین لوبډله جوړه شوې وه، نو فکر کوم د دوی خپل محنت او څنګه څه بغدي موږ روزنه ورسره وه، نو دغه ټیم د دغې قابل وو چې تر نیمایي دغه نیمه پای لوبه پورې ځان ورسوي.
احمد صاحب، دې لوبډلې یو لوبه په پیل کې په اول پړاو کې بایلوده او بیا په سیمی فاینل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څه
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې، لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې وو چې تر ډېر مخکې پورې لاړ شو. الحمدلله تر ډېر حده پورې موږ په خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې تر سره نه کړې په لومړي سر کې، په وخت سره موږ ورته راونه رسېدلو. خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوئ چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبېږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبېږي، دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو ورسره کار کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. مطمئن یم انشاءالله چې د لکه تاسو د 2000 د لوبډلې نه وګوري، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم انشاءالله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانان لوبغاړي شته چې پاینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د 19 کلنو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ، په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بالران، دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري. او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ، موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پېژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په هنده کې به هم دی د افغانستان نمایندګي وکړي. او ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله د ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
احمد صاحب، د بیټنګ په برخه کې د افغانستان د ملي ټیم په لوبغاړو باندې هم ځینې انتقادونه شته. د 19 کلونو لوبډله هم فکر نه کوي چې د بیټنګ په برخه کې نور کار ته هم اړتیا لري؟
واقعاً په بیټنګ کې موږ ته ډېر کار پکار ده، تر اندازې نه موږ ته ډېر کار پکار. او د دې غټ علت دغه و، د خپل د تیر کال تجربې، د دوه کالو مخکې تجربې په 19 کلونو سطح باندې چې موږ ویل دغه د بیټنګ ستونزه چې وه، سه کال چې موږ ته څه ضرورت و، یعنې دغسې اعتمادي لوبغاړي موږ په 4-5 باید پیدا کړو په هغه سر کې چې راوځي چې دوی باندې ډېر اعتماد وسي. نو دا په داخل د افغانستان کې دغه باندې ډېر کار پکار ده. د موږ داخلي کرکټ کې دغه باندې ډېر کار پکار ده. د موږ په داخلي اکیډمیانو کې دوی باندې ډېر کار پکار ده. نو مشکل دغه ده چې هلته چې کله دوی هغه تمرینات چې کوي، دوی چې نټ پریکټس کوي، هغلته دوی ته یا 10 یا 15 یا 20 دقیقې وخت ورکول کیږي. دوی ته باید په ساعتونو باندې وخت ورته ورکړی شي. دوی که هر ځای کې لوبه کوي، دغه لوبغاړي اوس پوه شو دوی چې اوس کله بیرته ځي، دوی به دغه نړیوال کرکټ معیار مطابق باندې به دوی هلته بیټنګ ترسره کوي. نو خو دا لوبغاړي هم باید نورو لوبغاړو سره تجربې شریکېږي، او د موږ د افغانستان د روزونکو هم دغه کار ده چې تر دې نه وروسته نور دغه مشکل ته باید موږ د پای ټکی کېږو چې دغه د بیټنګ ستونزه موږ حل کړو. بیټنګ کولای شي، خو لوبغاړو کې هغه ټیمپرمنټ لږ ضرورت ده چې دوی په میدان کې ودرېږي، دوی یو رنز ته دوی زیات فوکس پرې وکړي. استعدادونه شته، ده لږ به فالش ته ضرورت لري او لږ به کار ورسره کول غواړي.
احمد زید صاحب، ځینې کسان دا وایي چې په افغانستان کې یوه ستونزه دا ده چې پیچونه سم نشته د بیټنګ د روزنې لپاره، تاسو دې سره موافق یاست؟
فکر کوم د افغانستان پیچونه چې دي په ټوله نړۍ کې به د بیټنګ لپاره تر ټولو نه آسان ترینه پیچونه وي، ځکه خو مونږ په نړیواله سطح باندې بیا دغه مشکلاتو سره مخامخ کیږو. هلته مونږ ډېر اسانه کرکټ کوو، هلته مونږ لوبغاړي کټ کټ سلیزي کوي، هلته مونږ لوبغاړي ډېر ښه رنزونه کوي، خو بیا چې کله نړیوال کرکټ ته مونږ راسو دغه پیچونو کې واښې پی یا پی بال سین کیږي یا پی سوینګ کیږي، نو دغه مشکلاتو سره یو په خاصه توګه کله کله چې مونږ سپینرانو سره مخامخ شو، نو دغه مشکلات دي. مونږ هلته پیچونه ډېر اسانه دي، بیا په نړیواله سطح باندې تاسو ته هغسې پیچونه نشي پیدا کېدلی لکه څنګه ته وکړو چې موږ په افغانستان کې کوو. نو اوس وخت ده، دا اوس هم وخت ده چې د آینده لپاره موږ دغسې پلان جوړ کړو، داسې یو طریقې سره باید مخې لاړ شو چې موږ هلته پیچونه باید د بیټسمینانو لپاره اسانه نه کړو، هلته باید بالرانو سره کومک وکړي تر څو هغه سختو مرحلونو دې تیر شي او بیا په نړیواله سطح باندې هغه سختې چې دوی په داخلي افغانستان کې لیدلي، په ډومیسټک کرکټ کې لیدلي، د په نړیواله سطح باندې دوی باید استفادتي وکړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
وسام استاسی ل پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام دی د رادیو ازادي کارمندانو ته. افغانستان کې دوه لارې ډېرې مهمې دي، یا لویا عنعنوي جرګه یا انتخابات. طالبان ویلو عنعنوي جرګه راوغواړي، دوی حکومت ته مشروعیت ورکړي، نړیوالې پریشنې وپیژني، بیکاري بېروزګاري باید ختمه شي. افغانستان کې که 3 میلیونه نفوس وي، نیمې ښځې دي. ښځې حق لري چې په وزارتونو، دفترونو او په فابریکو کې کار وکړي، او نجونې مکتب وایي، پوهنتون وایي. دا د دوی مسلم حق ده.
زنه کبلا د کندهار ولایت میوند ولسوالی وسیدونکو یم. زه د شوادای میوند ابتدایا شونځي کو شونځي کې د استاد په صفت وظیفه اجرا کوم. مول ماشینه اجرا سوي د ټول ولسوالی ماشینه اجرا سوي دي، د مرکز پورې د میوند ولسوالی کې نه قرار ده چې نرس میته ماته.
آزادی رادیو ته د زابل ولایت څخه د پیغام استوم. نړیوالې ټولنې او د حکومت له غړي هم هیله ده چې دغه کمه مرسته چې راغلې ده، یا اعلانېږي 5 میلیارده ډالره ده چې هغه په خارج او په داخل کې د افغانانو دپاره ده. 4 میلیارده خو به افغانستان ته راځي، دا چې د افغانستان د خلکو د نفوس په سر وویشي 100 ډالره هر سړي ته کور ته رسېږي، خو سینمایي خلکو ته ورسېږي 100 دا نوره په مصرف ډونران صاحبان یا هغه نور صاحبان چې په جیبو کې اچوي. د خدای دپاره دغه مرسته چې افغانانو ته ورسېږي، د هر چا سرمایه او د دغه په کور کې سرمایه د کاروبار لپاره جوړېږي او د هر کور پت او عزت پکې کېږي. یادې دا په یو داسې پروژو مصرف کې شي هم افغانانو ته آینده ته شی پاتې شي، او هم افغانان په سوکاله کې که رښتیا زموږ د دولتداران یا نړۍ یا نړیواله ټولنه یا جهان زموږ د وطن جوړېده غواړي، د پردو په لاس، د پردي په قلم، د پردي په مامور موږ نه جوړېږو. راځي په خپل لاس یو کړو د وطن او د ملک د خدمت لپاره په رښتینې سره، او که نه نو هر وخت به موږ دغسې لکه کورکۍ ورانېږو بیا به جوړېږو، کورنکۍ ورانېږو بیا به جوړېږو.
السلام علیکم وزیر اعظم، خبر کوم د نګر عبد الخون نه شیرین باجا بټینه خو د بټینه خبر کوم. مې په کټ کې ناسما ولا مودن ولا څنګه بټګانو کراګانو بنګلو ولا ټول اولیکل موږ ته ناراضي موږ یې کتم به ورشي وای دا کور مګه تو درګه موږ راځو هم رانی جی ابو لاړ ونه سواله دال د ماری جوړ کړه الته ما غفری مې شو ولا نه زو دا موږ مزګه تر راځو هغه مرا نغلل بزنګ نه بټي ولا دې دا نه حلق نه سګي چې کاروبار ولاړ دې هغه خوارانو ترې چې کاروبار شروع کی موږ داخل کوو دا موسسه ولا نه چې موږ د 10000 اجر امرتو کی اره بټي ولا یو
د اوس لپاره هم دومره. نور خبرونه کې به زما همکاران در سره وي.
د سهار اتنی مشوي لاند خبرونه.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي له قطر سره د کابل او دوحې ترمنځ د الوتنو د پیلولو په اړه موافقې ته رسیدلی. د هوایي چلند د ځانګړې نړیوالې ادارې د ویب پاڼې د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د هوایي چلند وزارت ویلي د افغانستان او قطر د حکومتونو د دوو اړخیزې موافقې پر اساس به د افغانستان او قطر هوایي شرکتونه د دوو هیوادونو د پلازمینو ترمنځ الوتنې کوي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته تر 300 ډیرې رسنۍ په افغانستان کې بندي شوې او د رسنیو زرګونو کارکوونکو دندې پرې ایښي. د امریکا نیویورک ټایم ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي په وروستیو څو میاشتو کې تر 1 میلیون ډیر افغانان ایران ته تښتېدلي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون وویل د امریکایي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځې ډلې مشر د سوریې په ادلب کې او د روغتیا نړیوال سازمان وایي اروپا به ژر د اوږدې مودې لپاره د کرونا وبا له شره په ارامه شي. د دې ادارې اروپایي رئیس هانس کلوکی ویل د ډیرو خلکو واکسیناسیون د ژمي پای ته رسېده او په نهایت کې د کرونا د نوې بڼې یعنی اومیکرون د شدت کموالي هیلې غوړولې چې په اروپا کې د کرونا له درکه اندېښنې کمې شي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس دویم نیمایي کې د ازادي په سپو کې پروګرام لرو.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریان پدې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په افغانستان کې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات دا مسله دلته په خبرونه کې چیرو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره لنن نشته 122 کال مخکې لومړی ټلیفون پارک کې نصب شو. بیا څو کاله وروسته د ټلیفون یو وړ سیستم چې 25 لاینونه یې لرل دارک په شمال کې ځای پر ځای شو. تر دې وروسته ورو ورو د ټلیفون ټکنالوژي پراخه شوه، خو ډېر ستر بدلون لننه تقریبا 14 کاله مخکې پکې راغلی چې د افغانستان د مخابرات په سکتور کې په سلګونو میلیونه ډالر پانګونه وشوه چې په لسګونو سره افغانانو ته پکې د کار زمینه برابره شوه. تر دې پانګونې وروسته د راپورونو له مخې د مخابراتو وزارت په پیل کې 1 میلیون ډالر او څو کاله وروسته د کال تر 100 میلیون ډالر پورې عواید ترلاسه کړل. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې چارواکو ویل چې د افغانستان د ټولو ولایتونو مرکزونو او اکثرو ولسوالیو ته انټرنیټي خدمات هم چمتو کړي دي. یو شمېر خلکو دا تمه لرله چې ورځ په ورځ به د انټرنیټ او ټلیفونونو په کیفیت کې تغییر راشي، خو تر دې دمه شکایتونه زیات دي. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د میلمنو ته بلنه ورکړې ده. شهزاد ګل اریوبی د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر او په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر او د سافټویر انجینیر اغا ملک سهار اریوبی سره کله چې تاسو په 2018 کال کې له ولسی جرګې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر په توګه د باور رایه ترلاسه کړه، هغه کال ستاسو د وزارت په وخت د مخابراتو له درکه د افغانستان کلنی عواید څو ته رسیدلی؟
مخابرات سکتور دغه چې مخابرات سکتور یو وازی د 10% عواید نه دي، نو ډیر زیات نور برخې ما عواید لري. د خطر باندې تقریبا په هغه کال کې 4.1 میلیارډ افغاني عواید درلودل. دا زموږ نظر باندې چې 2019 کې ده دغه د عواید او 2000 کې د عواید بیا لوړ شوی و، نورم لوړ شوی و.
د عواید د لوړېدو علت څه؟
مخابراتو سکتور دغه د دوی د یوزر چې د استفاده چې نه کوي دغه زیات شوی و، او بل الټا سیستم ایجاد شولو د ریال ټایم منیجمنت سیستم و چې د هغې هم په عوایدو باندې ښه تاثیر لرلو. او بل د وزارت مخابرات او اترا وزارت مالی یو کډه کمیټه جوړه کړې و. هغه کمیټه د عواید څخه نظارت کولو او هر 15 ورځې یو میاشت کې بدوی څومره عواید چې د مخابراتي کمپنیانو سره وي د هغوی څخه نظارت کېدلو. نو د نظارت او د ټکنالوژي یا د مخابراتي سکتور د استفادی او د انټرنیټ د زیاتوالي وجنه عواید زیات شو.
مننه عربی صاحب. سهار صاحب ته باور شو. سهار صاحب محترم، ستاسو په باور د ټکنالوژي په برخه کې کومې ستونزې شته
افغانستان کې د 2002 کال له دې خوا چې افغانستان کې همدغه ټکنالوژي مخابراتي ټکنالوژي ولا پیل شو متاسفانه په څه ډول چې باید پیل شوی وای او څه ډول مخته تللی وای هغه ډول مخته ولاړ نه مثلا په 2000 فکر کوم شپږم کې پنځم کال کې له جدي کمپنۍ سره یو قرارداد چې چینایي کمپنۍ سره د 3.5 میلیون ډالر په ارزښت باندې افغانستان کې د نوري فایبر کیبل نه ټول افغانستان کې کش شي اما 2019 کې هغه کیبل نه یوازې مرکزی او حلقوي ولایتونو ته ورسېدو نور ټول ولایتونو ته متاسفانه ټول ولایتونو ته ونه رسېدو بل څنګه ته د افغانستان مخابراتي شبکې په ډول باید لا پایلې د خدمات په ډول وړاندې کړې وای متاسفانه د دې څخه په ډول ثابت نه وو هغه د خدماتو کیفیت په څه ډول نه تارل کېدو نو ډېر افغانان تقریبا اوس 1 میلیون خلک له ټلیفوني اړیکو نه ګټه اخلي او 10 میلیونه شاوخوا زیات خلک انټرنیټ نه ګټه اخلي دوی په څه ډول انټرنیټ ته لاسرسی نه لري انتروس هم په ډېری سیمو کې ټوجي خدمات دي بل څنګه په ټول افغانستان کې دا اوس تقریبا 3,000 دغه مخابراتي شبکو ټاورونه فعال ولو لګېدلي وو دي کې ډېری به ځینې وخت یا دی هغه وخت دی طالبانو دی بحریتون لوجی مخابراتي خدمات کته یا مثلا نور سندوی نو خلکو په صحیح ډول باندې خدمات ته لاسرسی نه درلود نو ورته تر زر نور ټاورونو ته ضرورت و په افغانستان کې ټول خلکو ته یعنی سلسله نه خلکو ته پوخ ورسیږي په غډول هغه کار وختونه سو بل طرف ته په افغانستان کې د موبایل ټکنالوژي باندې په دې ډول باندې پانګونه نه د دولت لخوا وه مثلا هغه ډول چې انټرنیټ کې تاسو پوری په سیمې په هیوادونو کې کار کوي قیمت ډېر ټیټه کیفیت یې ډېر لوړ ده په هغه ډول باندې متاسفانه افغانستان کې له وخت دا کارونه شو یو سال مثال به د افغانستان د ریال ټایم سیستم مثال دا وخت په 2013 کال کې له هماغه ګټه اخیستن تفاعل دا باید یعنې 2009 کال کې
سارسه مننه دې ته بیا هم را شو البته دا بل اړخ هم باید خامخا یاد شي چې د افغانستان د کچیرته په تیرو شلو کلونو کې دې ته وکتل شي شایي یوازنی برخه چې افغانانو پکې ډیر زیات پرمختګ کړی د هغه د همدغه ټکنالوژي په برخه کې وي لیکن تاسو بروجونو ته اشاره وکړله چې څه باندې 3,000 فکر کوم تاسو یاد کړل چې دومره بروجونه وو په افغانستان کې د مخابراتو او د په ځینو سیمو کې چې ازادي راډیو هم راپورونه لرل د په هغه وخت کې د جګړو له امله فرزند طالبانو ځینو وسلوالو نه پرېښودل چې ځینې ځایونو کې فعال وي خو اوس چې په افغانستان کې جګړه نشته او امنیت بیا هم د خلکو شکایتونه نشته او له قیمتونو نه شکایت کوي د خراب انټرنیټ نه شکایت کوي د ازادي راډیو د یو دو اوریدونکو نظریات په دې برخه کې در سره شریکو لومړی اوریدونکو حبیب الله نومیږي د کندوز په ښار کې دکان لري
کندوز کې د انټرنیټي شبکو ستونزې ډېرې زیات دي او صحیح کار نه کوي خلک دې سره زیات بازار دي موږ ته چې مشتری راځي وروره په انټرنیټ کې د انټرنیټ باره کې چې سره کم کوي موبایل ورکې سبا به تر راځي په دې خاطر چې انټرنیټ ډېر زیات ستونزې لري کار نه کوي او اول دا شبکې چې